السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته خره خلاص قدر من اوریدونکو په دې اوسط خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او اندراز اونیز باسلرو خو لومړی خبرونه واوري. د افغانستان څو لوی لارې د شدید واورو له کبله تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د فوایدامې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس تایید کړی ده چې د یکشنبې له ماښامه د سالنګونو لویه لار د ترافیک پر مخ تړلې ده. هغه پر ایکس پانه لیکلی دي چې د لیدو د ساحې د محدودیت او د انساني او مالي زیانونو د مخنیوي په مقصد دا لاره د ټولو مسافروړونکو او بروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. هغه زیاتوي چې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست موظف ټیمونه چمتو دي تر څو د هوا د ښه کېدو او د طوفان د کمیدو سره سم لاره پاکه او د ترافیکو پر مخ پرانیزي. بلخوا د راپورونو له مخې د دایکندي او بامیانو د لویې لارې په قنق کوتل کې هم د درنې واورې په سبب دا لاره تړل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د افغانستان په څه باندې 15 ولایتونو کې درنې واورې کیږي چې ورسره د لارو د تړل کېدو خطرونه هم پېښ شوي دي. د امریکا د استازو جرګې غړي مایکل مکال له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي دي چې د افغان پناه غوښتونکو د بیا میشتېدنې او لیږد د بهیر له ځنډولو لاس واخلي. مکال مخکې د کانګرس په مخکنۍ دوره کې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر و. هغه بیګال له سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره یاده کړه.
They have these special immigrant visas and P1 P2
دوی د کډوالۍ د ځانګړي ویزې اس ای وی یا پی او او پی 2 لري. زما په نظر دوی باید د اس ای وی لارې مخکې پریښودل شي. هغه برسي شوی د نورو غړو په نسبت چې دوی په اړه غیږي. هغه زموږ له فوجانو سره کار کړی څو طالبان مات کړی چې متاسفانه بایدن ورته تسلیم شوه. خو ښکاری چې باید موږ په دې خپل خبره ودرېږو کنه په بل جګړه کې به بیا هیڅ څوک په موږ باور نه کړي.
ولس مشر ډونالډ ټرمپ د کډوالو د بیا میشتیدنې او لیږد بهیر ته دریو میاشتو ځنډولی چې ورسره د افغانانو د انتقال پروسه هم ځنډېدلې. امریکا زرګونه افغانانو ته د کډوالۍ د ویزو ژمنه کړې او ګڼ افغانان په پاکستان، فلیپین او څو نورو هیوادونو کې د خپلو ویزو د پروسس لپاره انتظار باسي. طالبانو په روزګان او غزنی ولایتونو کې 15 کسان په عام محضر کې په درو وهل. د طالبانو د حکومت سترې محکمې نن په جلا بیانونو کې وویل چې د خاص روزګان ولسوالۍ د ابتدایي محکمې له پریکړې سره سم 2 کسان د قتل او لواتت او یو بل له واده د بهر اړیکو په تور په درو وهل شوي دي. په بیان کې وړاندې راغلي چې له دې کسانو څخه یو په یو کال بند او 9 درو، بل په 13 میاشتې بند او 10 درو، او دریم کس په 6 میاشتې بند او 9 درو محکوم شوی دی. بیان زیاتوي چې د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې هم 2 نارینه د زنا په تور هر یو 9 درې وهل شوي. د بیان له مخې دوی په 3 6 میاشتې بند هم محکوم شوي دي. په افغانستان کې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دوی سلګونه کسان په مختلفو تورونو په درو وهلي دي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو د ټولنې لخوا د جسماني سزاګانو د بندولو لپاره له پرله پسې غوښتنو سره سره خلکو ته دا ډول سزاګانې ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید کړی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې ټلیفوني خبرې کړي دي او ویل دی باور لري چې دوی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې پرمختګ کوي. ښاغلی ټرمپ پرون خبریالانو ته د خبرو پر مهال په دې اړه جزئیات څرګند نه کړل او دا یې هم ونه ویل چې دا خبرې د ده له لوړې مخکې وي که وروسته، خو څرګنده یې کړه چې په راتلونکي کې به بیا هم له پوتین سره خبرې وکړي. د خبر په کیف کې داسې اندېښنې پارولې دي چې ګنې اوکراین د سولې د خبرو له بهیر څخه څنډې ته شوی دی. او دوبای کپیټلز لوبډلې د افغان لوبغاړو په مټ د متحده عربی اماراتو نړیوال تجارتي لیګ وګټه. په دې لوبډله کې د افغانستان څو لوبغاړي له هغې ډلې ګلبدین نایب او قیس احمد هم شامل دي. ګلبدین نایب تر پایلوبې د دوبۍ د ټیم د رسولو په برخه کې ډیره ونډه لرله، داسې چې څو وره د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې. دوبۍ کپیټلز لوبډلې د ډزرټ وایپرز لخوا د 109 منډو ورکل شوی هدف پوره کړ او پایلوبه یې د 4 ویکټو په توپیر وګټله. د متحده عربی اماراتو په تجارتي لیګ کې ګلبدین نایب د میناوالو لخوا د ټورنمنت اغیزناک لوبغاړی بلل شوی دی او فضل حق فاروقی بیا په 21 ویکټو مخکښ بلر شو. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د مهمو راپورونو تفصیل راځي. په راپورونو کې به واوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار پر طالبانو تور لګولای چې له افغانستان سره د مرستو د پروژو په قراردادونو کې لاسوهنه کوي.
دلته واقعیت وضعیت همداسې ده چې دوی اجازې هیڅوک نه قرارداد نیولی شي، نه قرارداد چاته ورکولی شي. دوی فرمان ده چې اول قرارداد به د طالب وي، بل چاته اجازه نه ورکوي.
یونیسف وایي په تیره یوه میاشت کې په خوارځواکۍ اخته لسګونه افغان ماشومانو ته دارو درمل رسولی دي. د روزګان خلک شکایت کوي چې په بازارونو کې تاریخ تیر توکي خرڅیږي.
خلورو پروتو سیمو کې رښتیا هم هغه کوم تاریخ او هغه دغه خلکو ته نه معلومیږي، اوس یو رقم چې خرڅیږي په هغه طرز خرڅی رانیسي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي امریکا ته د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفه لوړوي.
Yeah, any steel coming into the United States is going to have a 25% tariff.
What about aluminum, sir?
Aluminum too.
پینځویشت دقیقې بس کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه چې نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بس پرې کېږي خبرې کوو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وای طالبان د ملګرو ملتونو د امرستو د پروژو په تړونونو کې لاسوهنه کوي. د ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایکل والتس تازه امریکایي رسنۍ ان بی سی نیوز سره په مرکه کې دا کړی چې طالبانو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په قراردادونو کې لاسوهنه کوي، چې په خبره لدې کبله د امریکا خلک نه غواړي له دې لارې خپلې پیسې افغانستان ته واستوي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې دوی تل ویلي چې له افغانستان سره هر ډول مرستې د ملګرو ملتونو له لارې تر بېوزلو پورې رسول کیږي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی اوروي.
سره لدې چې په وار وار د طالبانو حکومت، ملګرو ملتونو او د امریکا د تیر حکومت ممشري د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته هر ډول مرستې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له لارې تر اړمنو افغانانو رسیږي، خو تازه یو ځل بیا د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې طالبان د ملګرو ملتونو په تړونونو کې لاسوهنه کوي چې په خبره د دوی د قراردادیانو په غوره کولو کې مهم رول لري. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس د یکشنبه په ورځ امریکایي رسنۍ ان بی سی نیوز سره مرکه کې وویل
I don't think the American people support $3 billion plus dollars going over to the Taliban.
زه فکر نه کوم چې د امریکا خلک د ملګرو ملتونو د قراردادیانو لالارې طالبانو ته ل 3 میلیارډ ډالر زیات پیسو د ځنګړي کول ملاتړ وکړي. هغه قراردادیان چې واځي طالبانو ته د دې اجازه ورکوي چې د عمل په ډګر کې پریکړه وکړي چې څوک ورنه ګټه واخلي او چاته سزا ورکړل شي، او موږ په دې اړه ګڼ مستند شواهد لرو چې دا موضوع تاییدوي. موږ نه غواړو لازیات څېړنې او کمیسونونه جوړ کړو. ولسمشر عملی اقدام غواړي او دقیقا همغه کار هم کوي.
خغلی ویلز د امریکایي پر پراختیایي ادارې یو ایس آی ڈی چې اوس د متحدو ایالاتو له بهرنیو چارو وزارت سره ګډه سوې نیوکه وکړه چې د دغه هیواد مالی مرستې په سمه توګه مدیریت کړي نه دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې نوموړي د ملګرو ملتونو د چارو په ګډون د خیریه بنسټونو او بهرنیو مرستو د هر ډول لاسوهنو په اړه راپورونه او ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې دوی برعکس په سیمه کې د دغو ادارو کارکوونکو ته تسهیلات برابروي چې اړمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. خو په افغانستان دننه د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو کارکوونکو او د مرستو ته ځینو اړمنو افغانانو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي. د ملګرو ملتونو د ادارې کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او د ادارې هویت خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دلته واقعیت وضعیت همداسې ده چې دوی اجازې هیڅوک نه قرارداد نیولی شي، نه قرارداد چاته ورکولی شي. دوی فرمان ده چې اول قرارداد به د طالب وي، بل چاته اجازه نه ورکوي. ما ته خیریه بنسټونه نور ادارات د پولاتو کې هم کار کوي، نو دوی د آیت د نظر لاندې به توضیح کوي او زیات خلک به دوی په نظر کې نیول کیږي.
په ننګرهار ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو کارکوونکي بیا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د طالبانو لخوا د لاسوهنو موضوع سل په سل حقیقت لري. د ملګرو ملتونو بشري مرستو ته اړمن او د کابل ښار یو اوسیدونکي رحیم الله هم شکایت کوي چې دا بشري مرستې دوی ته نه رسیږي او په خبره یې طالبان او د ټولنې مخور او جماعتونو امامان خپلو کې سره ویشي.
بشري مرستې چې راځي طالبانو خپل کسان پکې نیم پنی مباندی لیکی با هر رقم تا چی بیاد آگه نورست بشاری مرستی ملک تا وکیل تا رازی و ده کلی ملا هم پکی شاملی داغ خلق چه داغ کلی که کم مالداری کم مخور خلقی نو مجبورن هاوی تا ورکول که گزه که چه ده وکیل و ده ملا و ده ملک کارون اطول هم ده خلق پور تدلی نو هیچ کلا هم نریوال مرستی پا شفاف دول دلتا ندی ویشل سوی و نا غریب ته رسیدلی دي.
دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نورو هیوادونو په ګډون له افغانستان سره تر دریو میاشتو پورې مرستې وځنډولې. د ټرمپ ټیم او کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو استازو ویلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې له نړیوالو مرستو ګټه پورته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان لمریز کال د عقرب میاشتې په لومړۍ نیټه په یو راپور کې ویلي وو چې سږ کال یې د طالبانو د مستقیمو لاسوهنو له امله د بشري مرستو درې اتیا پروژې په موقت ډول ځنډول سوي دي. وچا ویلی و چې طالبانو یې د کارکونکو له ګمارنې نیولې پر خلکو د مرستو ترویش او ګڼو نورو برخو کې مستقیمې لاسوهنې کړي چې په خبره یې د مداخلې د تیر کال په پرتله 3.5% زیاتې سوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي کله چې د ډالرو نرخ د افغانیو پر وړاندې لوړیږي د لومړنیو توکو بیې هم سمدستي لوړیږي، خو چې ډالر بیرته راټیټ شي د دغو خوراکي توکو بیې ورسره نه راټیټیږي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د خوراکي موادو د بایو د کنټرول لپاره سمدستي اقدام وکړي.
مردم بسیار ترسیده شده که نرخا بیشتر از این بلند نره.
سمی اولاد طالبانو د حکومت د ښاروالۍ کارکونکی دی، وایي د خوراکي توکو د بایو د لوړېدو له امله اندېښمن دی. نو موري دی اکشن بی پورز ازادي راديو ته وویل
یو ونه وړاندې چې د ډالر نرخ لوړ شو د خوراکي توکو نرخونه هم پورته شول، خو کله چې ډالر بیرته ټیټ شول د بازار د خوراکي توکو په بیو کې هیڅ بدلون رانغې. هغه نرخونه چې یو ونه وړاندې و وسمه ما غسیدي خلک ډیر بریدل او خوراکي توکي ډیر اخلي تر څو نرخونه لا سي ډیر لوړ نشي. مونږ ته د تیرې میاشتې ماش لا نه راکل شوی، کاراکل شوی وای یو څه به مو اخیستي او ذخیره کړی وای تر څو له قیمتي او قحطۍ سره مخ نشو.
د پروان ولایت اوسیدونکو قیام هم ورته اندېښنه لري. غازه دی رادیو ته وویل
نو اورد خریدم
شو نوریجه او نغوړی دولت بازارونه کنټرول ولای نشي. په لاسو دقیقو کې نرخونه پورته کیږي. چې پښتنه وکړي دکاندار وایي چې د ډالرو نرخ لوړ شوی دی. اسلامي امارات باید د خلکو غږ واوري او یو حل لار ورته پیدا کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي پوهان له خلکو غواړي چې د ډالرو د نرخ د لوړوالي سره سم د احتکار په موخه بازار ته راډاله نشي، ځکه دا چاره د بیو د لوړوالي لامل کیږي. د دوی له ډلې د البیرونی پوهنتون پخواني استاد ندیم انوري ازادي راډیو ته وویل
افزایش قیمت مواد خوراکي
د خوراکي توکو د بیل وړوالی د بهرنیو اثارو د ارزښت له زیاتوالي سره د دې نه خدا چې اوسنۍ حکومت د آزاد بازار د کنټرول توان نه لري. موږ د ډالرو د نرخ د لوړېدو او د خوراکي توکو د بیو زیاتوالي ګورو چې په تیرو ورځو کې ډېرې ستونزې را پیدا کړې دي. کدا کار سوداګر د خپل ګټې لپاره کوي او که عام خلک د قحطۍ او ګرانۍ لویری نو بیا هم د یو جدي ستونزې ده.
خود سوداګری او پنګونې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
د دفاره مشخص کمیسیون په ښاروالۍ کې ناسته وزارت تجارت او امارت اسلامي نرخونه ورکوي او دا چې څوک ذخیره کوي دا په صورت سره دروغ ده، څوک احتکار نشي کولی او په سرایونو کې په دکانونو کې مال په ښکاره شکل باندې پروت دی، احتکار مسله نشته. اما کله کله په لوري زینو کې واقعا چې نرخونه چې جګ شي بیرته نه راښکته کیږي. اصولا باید دغه خلک نرخ بیرته راښکته کړي چې څومره ډالر نرخ راښکته شي.
د کابل په شهزاده سرای کې صرافان وایي چې د یکشنبې په ورځ د دلوې په 21مه د یو امریکایي ډالر نرخ 3 افغانۍ ته راښکته شوی و، حال دا چې د تیری اونې په جریان کې شپږ اویا افغانۍ ته رسیدلې وو او له دې وړاندې درې اتیا افغانۍ ته لوړ شوی وو. خو د کابل د منډوي دوکانداران وایي چې د خوراکي توکو به یې نه دي جوړې شوي. د دوی په وینا یک شنبه د دلوې ویشتمه یوه بوری پنځوس کیلویي قزاقي وړه په یو زرو درې سوه اتیا افغانۍ، یوه بوری څلور ویشت کیلویي اله وریجې په دوه زره درې سوه افغانۍ، د غوړیو یو شپږ لیټره دبای په یو زرو اووه سوه اویا افغانۍ او یو من بوره په درې سوه اویا افغانۍ خرڅېده. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د ثبات لپاره هره اونۍ لسګونه میلیونه ډالر لیلاموي، خو یو شمېر اقتصاد پوهان وایي چې دا یوه لنډمهالې حل لاره ده. دوی د ډالرو د نرخ لوړوالی د امریکا د مرستو د بندېدو له موضوع سره تړلې بولي. امریکا چې په تیرو دریو کلونو کې هر اونۍ څلوېښت میلیونه ډالر د بشري مرستو په نوم افغانستان ته لیږل، د نړیوال بانک د راپور له مخې دا مرستې د افغانۍ د ثبات لپاره ډېرې مهمې وې. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو فرمان کې د نوي ورځو لپاره د خپلو ټولو بهرنیو مرستو ځنډولو اعلان کړی. نوموړي ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې له نن څخه به امریکا ته د فولادو او المونیمو پر وارداتو 25 سلنه تعرفه وضع کړي. ښاغلی ټرمپ د یکشنبې په شپه په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. کاناډا تر ټولو زیات فولاد امریکا ته صادروي. په دې اړه صفی الله ستانکزي د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
ډونالډ ټرمپ وویل چې غواړي همدا دوشنبه د امریکا لخوا د فولادو او المونیمو په وارداتو د نویو تعریفو اعلان وکړي. ښاغلی ټرمپ چې د یکشنبې په شپه نیو اورلینز ته د امریکایي فوټبال د پای لوبې یا سوپر بال د نندارې لپاره سفر کاوه، په الوتکه کې خبریالانو ته وویل: هو، هر فولاد چې امریکا متحده ایالاتونو ته راځي 25% تعرفه به ولري. المونیم هم همداراست. د حکومت او صنعت احصایي ښیي چې کاناډا، برازیل، مکسیکو او سویلي کوریا تر ټولو زیات فولاد متحدو ایالتونو ته صادروي. کاناډا د متحدو ایالتونو د المونیمو نږدې 80% برابروي. ټرمپ خبریالانو ته دا هم وویل چې هغه به د فبروري په 12 یا هم 12 ښایي په هغو هیوادونو باندې متقابلې تعرفې اعلان کړي چې د مخې د متحدو ایالتونو په محصولاتو تعرفې لګولي. هغه وویل داسې نه شي کېدای چې نور د 130% تعرفه ولګوي او موږ غلي کینو. کارپوهانو ویلي چې تعرفې کولی شي د نړۍ اقتصاد ته زیان ورسوي. دوی دا هم په ګوته کړي چې په اصل کې به د فولادو او المونیمو امریکایي مصرفونکي تاوان کوي، ځکه له دې وروسته به مجبور وي چې دا مواد په لوړ نرخ وپیری. د فبروري په دریمه هم ټرمپ خپل امریکایانو ته خبرداري ورکړی و چې ممکن دوی د هغو سوداګریزو تعرفو له امله چې هغه د تیرې اونۍ په پای کې د کاناډا، مکسیکو او چین په وړاندې اعلان کړي وو، له اقتصادي درد سره مخ شي. دا درې هیوادونه د امریکا تر ټولو لوی تجارتي شریکان هم دي. ټرمپ بیا په مکسیکو او کاناډا باندې تعرفې د دیر شو ورځو لپاره ځکه وځنډولي چې د یادو هیوادونو مشرانو له هغه سره په خبرو کې د ناقانونه کډوالو د ورتګ او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د یو لړ اقداماتو ژمنې ورکړې. د امریکا ولسمشر په دې باور دی چې په بهرنیو توکو د مالیې به بالاخره بیرته امریکا کې د دغو موادو تولید ته لار پیدا کړي. د امریکا ولسمشر د اروپایي ټولنې پر توکو هم د تعرفې ګواښ کړی او ویلي دي چې دا به یقینا او ډیر ژر ولګول شي. هغه دا هم وړاندیز وکړ چې برېټانیا هم د تعرفو هدف کېدای شي. ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې د اروپایي ټولنې لخوا د امریکایي موټرو په اړه د 10% تعرفو په اړه شکایت کړی. په داسې حال کې چې د اروپایي موټرو په اړه د امریکا نرخ 2.5% دی، که څه هم نرخونه د موټرو پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د فبروري په 9 وویل اروپایي موادو د امریکا تعرفې به په متحده ایالتونو کې انفلاسیون زیات کړي، او سی این این ته وویل چې ټرمپ باید په دې برخه کې د اروپا دننه د امریکا په ملګرو تمرکز ونه کړي. ماکرون ویلي اروپا ستا لومړی مشکل نه دی، ستا لومړی ستونزه چین ده، نو په هغه باندې پام کوه. په ټوله نړۍ کې د ونډو بازارونو وروسته له هغه ولوېدل چې ټرمپ په پیل کې د کاناډا، مکسیکو او چین په وړاندې تعرفې اعلان کړي، خو وروسته بیرته په دې ښه شوې چې هغه د تعرفو په اړه د خبرو لپاره لیوالتیا وښوده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په روزګان ولایت کې د بې کیفیت او تاریخي توکو پلور په بازارونو کې زیات شوی چې د مسلې خلکو ته لوی اندېښنې پیدا کړې دي. د روزګان اوسیدونکو وایي چې دا توکي نه یوازې د خلکو د روغتیا لپاره زیانمن دي، بلکې د خلکو باور هم کمزوري کوي. د روزګان چارواکو ژمنه کړې چې په دې برخه کې به جدي اقدامات کوي.
د روزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په بازارونو کې د تاریخ تیر او بې کیفیت توکو پلور په دې وروستیو کې ډیر سوی دي. د دې په وینا د دې توکو پلور نه یوازې د اقتصادي ستونزو لامل ګرځي، بلکې د خلکو لپاره د روغتیایي خطراتو سبب هم کېدای شي. یو له دې کسانو څخه عبدالله دی چې د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي دی. وایي
د دولت ډیر دغه دی چې در وخت چې شنبه ټول کې خلک شاید ډیر سره په ستونزو کې، ځکه چې هغه په لورو پرتو سیمو کې رشته هم هغه کوم تاریخ و هغه دغه خلکو ته نه معلومیږي. اس یو رقم چې خرڅیږي په هغه طرز خرڅی رانیسي، نو خلک دغونه چې رقم چې ورسره په ستونزو.
د روزګان ولایت د یو شمیر نور اوسیدونکو په خبره ځینې پلورونکي د دې توکو د پلور لپاره ځانګړي هڅې کوي او خلکو ته دوکه ورکوي چې کیفیت لرونکي توکي راوړي او جیلي مارکونه یې ورباندې وهلي، خو په حقیقت کې درست نه وي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي جان محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه توکي اکثره پر بېوزله خلکو پلوري.
باید در تاریخ تیره شی څوک خرڅ نه کړي. هغه که د دیت کنداري شانج کې سکور دي کو دا شانج او که دوای دا ځکه دا د انسان ته ډیر تاوان کوي. دا چې خلک شان وګوري او بس د تاریخ نه تیر دا شان انسی چې دې ته تاوان نه وکړي.
روغتیا پالان خلکو ته مشوره ورکوي چې د تاریخ تیر او بې کیفیت توکو څخه ډډه وکړي. هغه وایي که څه هم دا توکي د بی د ټیټوالي له مخې جذاب ښکاري، خو په حقیقت کې د دې ډول توکو استعمال د روغتیا لپاره جدي ګواښونه لري. روغتیا پال قدرت الله نیکزاد:
که څوک دا وخوري د روغتیا لپاره هغه ضرری دي. در وخت درمل یا در وخت تیر خواړه که هغه بسکوټ دي که هغه مشربات یې که هغه نور دا شیان میان دي، هغه روغتیا ته ضرر رسوي. دغه انسان د مرضی سره مخ کوي، یعنی د ډیرو تکلیفو سره بیا مخ.
په روزګان ولایت کې د خوړو او درملو د برخې مدیر مولوی عبدالله عبید وویل چې په دې برخه کې جدي اقدامات اخیستل کیږي او هغه څوک چې بې کیفیت توکي پلوري د هغوی سره قانوني چلند کیږي.
چې خلک کومې غوښتنې لري هغه موږ ترسره کوو. د ریاستو د وزارتو د خواسم موږ ته دا امر دی، د شیخ صاحب د خواسم موږ ته دا فرمان دی چې دغه تاریخ تیر شان او بې کیفیته شان او هغه درمل چې هغه ولس ته زیان رسي او بدن ته زیان رسي دا به ټول موږ راټولوو او دا به بیا سوځو. که هم موږ دا پلان لرو او اروزه د دې زموږ دغه خدمتکاران هغه وزي زموږ ملګري وزي شان راټولوي، نو او ولسوالی ته هم پلان لرو، په مرکز ته هم پلانونه لرو چې دا به راټولوو او شان به سوځو. بیا
د روزګان ولایت اوسیدونکي روغتیا پالان او د خوړو او درملو د برخې مسؤلین ټول په دې ټینګار کوي چې باید د بې کیفیت او تاریخ تیرو توکو له پلور څخه مخنیوی وسي. دا مسله نه یوازې د خلکو د روغتیا لپاره ګواښ دی، بلکې اقتصادي مشکلات هم رامنځته کوي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی وي.
یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو لومړی یو وروستی راپور لرو. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف ویلي په تېره یوه میاشت کې په خوارزواکۍ اخته 212 ماشومان راغولي دي، خو د افغانستان په ختیځ کې ځینې میرمنې وایي د اقتصادي ننګونو له کبله یې ماشومان په خوارزواکۍ یا سوی تغذي اخته شوي دي. د مایندې وایي د امیندوارۍ پر مهال روغتیایي کلینیکونو او قابلګانو ته په اسانه لاسرسی نه لري چې ان د ماشومانو د ځای کېدو لاملې ګرځېدلی دي. فیروز عزیزی او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیرې یوه میاشت کې په خوارزواکۍ اخته د سلګونو ماشومانو د رغولو او زیږون خبره کړې، د دغه هیواد په ختیځ کې یو شمېر میندې وایي ماشومان یې په خوارزواکۍ اخته او په اسانه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ د چهلګزیو سیمې یوې اوسیدونکې او د درېو ماشومانو مور راهبې ازادي راډیو ته وویل چې د سختو اقتصادي ننګونو له امله یې دوه زامن په شدید خوارزواکۍ اخته سوي دي.
دارو خپل لنګ درې څلور مریستګان دی او شي ته دارو مونږ خواړه ماشومان بل څه خبره کیږي به تمر کیږي چې دارو د هغو میکروبونو هم دی د ټیسټونو مخه خو بس پیسې نشته چې مونږ ځان دارو.
راهبه وایي تر دې وړاندې د خزینه قابلیتګانو او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي لامل دوه ماشومان هم ځای سوي دي. خدا ایواز راهبانه بلکې د دغه ولسوالۍ د یو بل کلی اوسیدونکو ګلمینه هم لوړت ستونزو شکایت کوي. ګلمینه چې د څلورو کوچنیو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو ته وویل چې د زیګون او امیندواری پر مهال په اسانه ډاکټر روغتون او درملو ته لاسرسی نه وی چې دا او ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي.
ډېر مشکلات لرو، ډېر هم د سیبي امیندواری وخت کمړیم شي ولا بس هسپتال لري بس ګاډي ماري به را پیدا کو. ډېر خوار غریب شته د چا سره پیسې چا سره نه، بس مونږه دا وخت نه چې مونږه لګي ډاکټران زیات کېو
دا میرمنې داسې وخت خپل ماشومانو د خوارزواکۍ او روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي خبره کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیرې یوه میاشت کې په خوارزواکۍ د 213 تنو ماشومانو د درملنې خبره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین اویوالی د شنبې په ورځ په خپل ایکس پانل لیکلی چې یونیسف په 13 جنوري میاشت کې په خوارزواکۍ د دغه شمیر ماشومانو درملنه کړې ده. یونیسف د غراز د یک شنبې په ورځ د فبروري په 9 هم په خپل ایکس پانل لیکلی چې یوازې په بادغیس ولایت کې هر میاشت 400 ماشومان زیږیږي. دغه ادارې زیاته کړې چې دوی په یاد ولایت کې د قابلیتګانو او نرسانو ملاتړ کوي ترڅو نویو زیږیدلو ماشومانو او میندو ته یې پاملرنه وکړي. خو د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د جنوري په توستما په خپل یو راپور کې اندېښنه خوده لیوه او ویلی و چې له 15 کلونو کم عمر خورځواکو ماشومان شمیر به په روان 2025 میلادي کال کې 3.5 میلیونو ته لوړ شي. د ادارې ویلی چې له 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې د خورځواکو ماشومان شمیر 3 میلیونه و. د ملګرو ملتونو د ادارې په خورځواکۍ داخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې وروسته له هغې مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دغه سره اکثره بهرنۍ مرستې بندې شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي کارکونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی قبول کړئ. نو موږ دا غوښتنه سایت څلور شي دغه زموږ دغه تر یو ځایه پر ورسو شي. دلته په مساکله کې شبکې ډېرې د بي سیم کمزورې دي او هیڅ جواب هم په ورس کې دوه یا درې هم نه کوي. دلته دوه ګنج شته، دوشنبه او پنجشنبه، په دې کې لس واره چې زنګ وو یو وار جواب درکوي. بل مشکل دا ده چې د دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي، خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزو کې زر دی کې په 130 افغانۍ ورکوي، هغه 130 افغانۍ هم وخوري هغه زر دی کو کې 200 خلک نشي مصرفولی، ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه شي او دغه خپل مصرفونه کم کړي. انټرنیټ خدمات هم ډېر ګران دي او دغه یو خلک 200 دقیقې ته ضرورت لري، 50 دقیقې ته ضرورت لري. نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډېره مننه په مخه مو ګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ دا وختونه لا باید دایمه پیغام سره نشر کړي. دلته سخت زمای ده، ورختونه ډیر وسو، باید سی موږ سره کومکونه وسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زه د هلمند نه دالی ولسوالۍ څخه محمد نبی استاد خبرې کوم. دغه موږ غواړو چې دغه د شورا پر منطقه باندې شاول په درش کې یو خدره تکشي د افغان بیسم خدا مرجر وسره نه بستنګ وروره مننه ژوندۍ وسی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.